یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې له ژمنې سره سم په افغانستان کې د ترهګرو مخه ونیسي. د طالبانو ویاند وایي
موږ خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو
د شهید ای د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د دای ورور له چارواکو قاتل غواړي په دې اړه مو د کتونکو نظر هم اخیسته.
خدای بخښلی الیاس دای د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ وو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د سکاربی سینه بغل ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
غټانم نشي خو ماشومان کې ګنجال دی ځکه دا ماشومان سږي واړه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. او په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې ده. ویست دا خبره نن د ترویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر باندې کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ترویکا ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ټولو خلکو په تېره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دا یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانو خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهربانۍ په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروی او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتۍ له خطر سره مخ ده. د دوی په خبره چې پرون یې په نیویورک کې د امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته دغه اعلامیه خپره کړې او د بیلاروس دا تاکتیک یې د نه منلو وړ بللی. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته واوړي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل سبب شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپله هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالې بریا ګڼل کیږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی شوای شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزيشن ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رای ورکولو موضوع ته لمن وهله، ویلي د ولس چې یو سلو شل سیټونه لري، د ولسي جرګه چې یو سلو شل سیټونه لري یوازې یو شپېته رای ګټلې دي، خو پرون د رای ورکولو پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپېته وکیلانو پوره کولی شوی یو کم و. تر دې مخکې اپوزيشن ویلي و که زوران زایف ګټونکی نه شي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د استرالیا له بریا وروسته بیګا د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې هوایي ډزې او اورلوبې شوې دي. استرالیا او پاکستان بیګا د نومبر په 11 د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه کې سره مخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې هدف وټاکه او استرالیا په 19 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د شپې ناوخته له کابل، خوست او ننګرهار د هوایي ډزو او اورلوبو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په خواله رسنیو همګڼو افغانانو د پاکستان په وړاندې د استرالیا په بریا خوښي ښودلې او اکثرو ویلي چې د افغان لوبډلې د ماتې غچ واخیستل شو. اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شلاوري جام فاینل لوبه د یکشنبې پر ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې ژغ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خل عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس لغونډې وروسته وویل چې متحده ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دی. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګري سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي څو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته کړي. اغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لدی ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټرویکا له غونډې وروسته یو اعلان خپره کړی او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټرویکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټول افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د دې ترخوا په اعلامیه کې د طالبانو غوښتل شوی دي چې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول هغه ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري او د ګاونډیو او یا هم د نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښوي جدي عمل وکړي او له منځه یوسي. طالبان بیا وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنیو ولاړ دي، خو له نړۍ هم غواړي چې دوی سره پر خپلو ژمنو وفا وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تعدد سي. دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. هم خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په پاکستان کې دی، که څه هم ویل شوي وو چې هغه به د پاکستان په اسلام آباد کې د ټرویکا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي، خو د غونډې ګډونوال نه وو. ولې له غونډې وروسته یې له امریکایي او د دې ترخوا د ټرویکا پلس د غونډې له ګډونوالو سره وکتل. د طالب په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې ښاغلی متقی او ورسره من پلاوي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو مهمو چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده د قریشي په دې قریشي د افغان پلاوي سره په کتنو کې د اسانتیا او په برخه هم دا ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا د برخه سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندښت ترمنځ وړلو د ځوانانو په روزنو سکالرشپونو او نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړي. خغل قریشي ویلي چې د روغتیايي درملو پر سوالو کې او افغانستان کې دننه به د روغتونونو د فعال ساتلو په برخه کې مهمه ونډه ولوبوي. دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان سوداګری او د بندښت او سوداګرو د سوداګرو ته د زیان د مخنیوي په برخه کې به یو پلاوی جوړیږي څو دواړه لوري د دا ډول ناسو او تخنیکي ګروپونو پر ګډ کار باندې وشي کولای هغه ستونزې چې په دې برخه کې دي له منځه یوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
نن د نومبر 12 مده چې ور سره په هلمند کې د ازادي رادیو د ځوان خبريال محمد الیاس تایی د وژل کېدو کال پوره شو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څیړنو څرګند نتیجه نه ده لیدلې. د دایي د کورنۍ غړي وایي د هغه لورو سم د خپل پلار راتګ ته سترګې په لاره ده. په دې اړه تفصیلي راپور د الیاس دایي د ورور په شخ پیلیش.
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وی کال واوشت، خو د ده ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څیړنو ژمنه کړې وه، خو مدثر دعوت وی تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ وو، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې وو چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی و. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایي د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپله اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پایل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته تشوی دی، د عاملینو ته هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندای وی د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوي چې د پوینا د وجنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولې دې موضوع په اړه موږ ډېر معلومات نه کیږي، په دې خاطر چې د موږ په صحه کې نه پېښ شوی او د حکومت په صحه کې پېښ شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وچ څنګه شوی او موږ په دبانې د شوی وایي بیا موږ ته معلومات کړي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څیړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدی وای د ورور نه موجودیت لیو کل راهیسی احساسیږي
په کل کې کرشتیا درتوایم لمور څخه نیولې بیا تر ما د دای صاحب مرحوم تر میرمنی او د هغه تر لور پوری چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پویږم کله کله وای چې بابا راس بابا راس بابا راس زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته
محمدی زیاتوی چې د دای لور مهرباني وسم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دای د مړینې د لومړی تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یو یادګاری دیوال د محمد الیاس دای د عکس د ورزیاتې دوه پر مهال دای یو زړور خبریال یاد کړ
We are very proud of Adai's dedication and exceptional
work. مشت آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دای پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغاني ژورنالیستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی خپل دند لري لاس اور کړی ډیرې شاخه کارونو ته مخ کړی هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واز چې زمیاشتو ماشته ماشونه نه دي تر لاس کړی بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستونز سره مختی چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لستراوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوسره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لزګونو قضیه ثبت کړي
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 255 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې موږ سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورې د خوشونت او تاریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکې کیدی او عاملین د مجازات شي د اسلامي امارات نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکې کیږي
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیا کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبرلان وژل سوي او 213 تنه نور د تاریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبريال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاریخوالي وش پېته قضیه ثبت سوي دي د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي لیوه کال رئیس چې محمد الیاس دای وژل سوی د احساسوي لکه د دوی ټولو رغچې خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غوژنو نه رسیږي
محمد الیاس دای د هلمند خود ډیری نور ولایتونو سیدونکو کال روستام په شغه او راپور پسې ارمن کوي دوی وای راپور د راپور انداز کرواله سپیشلټي او ضرورتیاي د ډیری ستاینې ورته نور په دې راپور کې
دیرش تنه ضربتی ټانک تورپلن ټیرونه او پسې
دا د الیاس دای غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه به می چاودنی غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازی نه دی غلی شوی. الیاس دای د هلمند خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکو اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دای وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بی جوړی خبریال بولی. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی خو راپور د راپور انداز کروالی سپیڅلتیا او زړورتیا مې ډیره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضا وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینوال دي. مرتضا وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي خو لا یې هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید وایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک ته ژمن خبریال و. خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دند ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د ده شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دی رسیدلی.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي. خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ په وخت اوچت کړی و. دی په خپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالباری استاد سره د ازادي راډیو سره په تماس کې هم سره د 2015 د جون په 12 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره په تور کوتل مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی یال پسې دی او حکومت ته 15 کال کې چې موږ تکم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام به احترام
زه د کندهار ولایت څخه استاد سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مرستو څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه دوی پر دې باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړ پوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مستاب څخه او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې ستا یا یخچال فریج هغه درد کړی دی خړلې دی نو زما اول د مشتاق څخه دا خواهش دی چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپور چارواکو سره ما دا خواهش دی چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي مارکیټونه خلاص وي هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دی والسلام ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دیرش مرکزونه تړل شوي دي. د دې وزارت په وینا نړیوال بانک چې مخکې دغه مرکزونو ته مالی امکانات برابرول اوس دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی دی. په همدې حال کې د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکړې له امله اعتصاب کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دې ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې لایوي خوا کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خوا د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 پروختونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
زما د تروزی په کرونا اخته شوی دی. په روغتون کې کافی تجهیزات نشته چې د هغه سمه درملنه وکړي. موږ د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې چارې ته پاملرنه وکړي.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې و دیرس مرکزونه تړل سوې دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلی عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیايي سکتور دی په سیاسي چارو کې نخ کې لوي.
تقریبا 5 ماه 6 ماه می شود کی معاشات
روختونونه لنګدی 15 شپږ میاشت راایسی نه دي تمویل شوی. د نوومبر لومړی نیټه راایسی د نړیوال بانک لخوا و د روختونونه تړل شوی او کارکونکو ته ویل شوی چې کار ته ولاړ نشي. تاکید شوی دی یو بشری ناورین لامل شي
یا بشری روخ بته.
د ښاغلی عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپیس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به په دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپیس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو لستر مالی مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو لستر مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلید اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکونکو له تیرو درې ورځو راهیسې د ماشومو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
چمنګه د ماشاتو د موږ چې کوم ماشات د تر سپرنې دی موږ تر اخلي شوې موږ د هغه دره هغه پورې چې سپرنې موږ ماشات را نه کړی موږ د حساب مخته وړو ولې چې نه صرف د موږ ماشات بلکې افغانستان جاپان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دی طبي وسایل او د دواو کم اکثر موږ ډیر موږ سره مخامخ یو د ټول مشکلات چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان حساب خپل ډیر مخته وسو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خبرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له 3 څخه د 2021 کال د دسمبر تر 10 پورې په افغانستان کې یو سلو شپک پنزو زر و دری سو و پینزه شپیت مثبت پیخی سب سوی چه لدی جلی و زر و دو سو و نوی کسان مرسوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو بجو تر درو بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د سکاروي د ناروغي په اړه تاسو واوري لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اور.
د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست د خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلس لناستي ورسته په خپل ټویټر باندې کړی ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر دی. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. د شمالي مخدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی شي او د کرکټ په نړیوال جام کې دویمه نیمه پایلوبه کې استرالیا د پاکستان په وړاندې بریا خپل کړه. په دې ترتیب استرالیا د یکشنبه په ورځ له نیوزیلند سره پایلوبه ترسره کوي. د استرالیا په وړاندې د پاکستان د ماتې په خاطر باندې په افغانستان کې د ځینو ښارونو څخه د هوایي ډزو او اور لوبو راپور نه راغلی دی.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د خبرونه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق قایار په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د ماشومان او د سینه او بغلیا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. دا هغه ناروغي ده چې ډیر ماشومان په تیره په ژمي کې پریاخته کیږي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې په افغانستان کې اوس هوا سړه شوې او ژمی هم را روان دی او په ډیرو سیمو کې هم خلک له یخنۍ د ژغورلو لپاره د ژمنیو له وسایلو بې برخې دي. د خبرونې ته مو په کابل کې د حیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې باید دغه ناروغي پر مختلفو اړخونو خبرې وکړو. نښې نښانې څه دي؟ کوم ماشومان پرې ډېر اخته کیږي؟ دا څومره خطرناکه ناروغي ده؟ څه ډول خپل ماشومان ترې ساتلی شو او د درملنې لارې چارې څه دي؟ ډاکټر صاحب حامد، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه علیکم نوري صاحب. سلامونه ومنه
ډیر
خدای دې چې جوړ بوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته خو غیله کې کوم ناروغي باندې نو یاخته شوی څنګه؟
نه تر څه خو خیر ان شاء الله وافي شهري.
زه شکر ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست. ډیر مننه کور ودان په دغه موضوع باندې خبرې کوي چې تاسو هم خپل په تخصص لري او سم لکه څنګه چې می مخکې یادونه وکړه په افغانستان کې هوا یې ښه شوې ده او ژمی هم را روان دی او د ژمی په راتلو سره هم موږ په افغانستان کې د ډیرو دا ډول ناروغیو د ناروغانو د زیاتوالي شاهد یو. که په لنډ راتو وایي چې سینه او بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، په کومو فصلونو کې خلک یا ماشومان ډیر پریاخته کیږي او ورسته به نورې هم خبرې وکړو پر موضوع؟ مهرباني.
مننه نور صاحب. نمونیا ډاکټرانو ته نمونیا وایي او زموږ ساسي کلی کې ورته سینه بغل وایو. نو دا ناروغي ماشومان ناروغي ده. ماشومان ډیر په ځابه وي، غټان هم نشي، خو ماشومانو کې جنجال دی ځکه دا ماشومان سږي واړه دي او چې معمولي بلغم ته پیدا شي نو سږي بندیږي، په همدې خاطر دا ماشومان ډیر مقصد په ځابه وي. نو مهمه ناروغي د ازادي راډیو نه مننه کوم چې دغه مهمه موضوعي بحث ته راواچوله. په دې کې معمولا ماشومان چې د سینه کې تکلیف وي، یعنی دا د سینې ناروغي ده، د خېټې یا د سر یا د بل ځای ناروغي نه ده، معمولا جنجال په سینه کې وي. ماشوم ته معمولا ټوخی پیدا کیږي او شروع یې داسې کېږي چې پوزه به یې ترنجي کوي، مثلا تبه ورته پیدا کېږي، سردرد پیدا کېږي، بیا نو مختلفو سنونو کې مختلفې نښې ماشوم ته پیدا کېږي. که ماشوم نوزاد وي دا هم سینه بغل کېږي چې دا زیاتره پټ سینه بغل دی، مور ته نه پوهېږي، یعنې ټوخی هغه څه ښکاره نه وي لکه د غټو ماشومانو، یا مثلا شیدې نشي خوړلی، یا مثلا فقط یخ شي، دا ټولې نښې دي. دغه نښو ته د مورګانې پام کوي. غټ ماشومان چې دي هغه چې مکتب ته ځي، یا یو قلم دوه قلم ماشومان دي، هغوی زیاتره خوراک ځمنې کوي، رشتیا وي، سر یې درد کوي او زر د ساه اخلي. تووارو ماشومانو چې کله کله زر زر هغه د سینې د ښکتنې برخه چې ده چې کله زر زر ساه اخلي، د سینې ښکتنې برخه یې ور ننوځي چې کله مور لمن جګه کې سینې ښکاره کړي. او غټ ماشومان چې دي مکتبیان یا نوي ځوانان، دوی نو پخی کوي، زر زر ساه اخلي او ستړي خبرې چې کوي، کټ کټ خبرې کوي، داسې پوره جمله نه شي ویلی. درته دا یې نښې دي، دا یې معمول نښې دي. او جنجال ډېر دی، ډېر ماشومان هسته کوي. تقریبا د WHO د نوي اپډیټ راپور په حساب باندې تقریبا چې 2018 ډیټا یې راټوله کړې، 8 لکه یا 9 لکه ماشومان تقریبا دا د سینه بغل نه مړه شوي دي، چې تقریبا دا د ټولو ماشومانو د مړینې 15% جوړوي. یعنی هر شپږم ماشوم چې دنیا کې مړ شوی دی، هغه کې یو د سینه بغل نه مړ شوی.
بله، کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، څو ورځې دوام کوي آثار او علائم، او که چیرې تداوی ونه شي، په کومه بل ناروغي اخته کیږي چې هغه بیا ارومرو باید ډاکټر ته ولاړ شي؟
مننه. نور د ماشومان چې دي، معمولا دا ناروغي دی یو هفته یا دوه هفته ناروغي ده، په دې کې یا ماشوم ښه کیږي او یا خدای مکه تلف کیږي، وفات کیږي، مړ کیږي. نو په همدغه اول وخت کې دې ډېره توجه کار دی چې تداوی وشي. معمولا په خپل نه ختیږي د ډاکټرانو به موږ ته به باندې جدي بحث روان دي، چې نه بغل ناروغان ته من کله د میکروب جد دوا شروع کو، مثلا د کډې خو کله کله سبب وایرس دی، وایرس خو د میکروب جد دوا غان باندې نه مرکیږي، خپل ختیږي. نو البته دا غي فیصله به تجدا ده، او دا غي په موږ فیصله ده چې کثیر ماشوم کې نه بغل نه خوي، به تر دا ده چې انټي بایوټیک ورته شروع شي. ځکه دا د دې فرق کول چې دا اوس وایرسي نمونیا ده که دا بکتریایي ده، او ته ورته دوا نه شروع کړې، نو په دې منځ کې ماشوم تلف کیږي. بهتره دا ده چې د میکروب ضد دوا ورته شروع کړي. معمولا دغه دواګان یوه هفته یا لس ورځې اخلي.
په ډیرو سیمو کې خو نه کلینیک شته، نه ډاکټر شته. هلته لري پروتو سیمو کې خلک څه ډول دغه تفکیک وکولای شي چې ماشوم په دغه ناروغي اخته دی، او هغه هم وایروسي نه بلکې د بل بڼه چې تاسو یاد کړل چې انټي بیوټیک درملو ته اړتیا لري؟
د دې د فار بهتره اغداده بهتر شاهد او بهتر د معلوماتو خبر اغداده چې کچېرې ماشوم د زکام د مرحله ده ونه وځي، یعنی زکامونه خو ټول ماشومان نسی پوزه بيږي، تخيږي او پرنجيږي، ان پوزه بندوي، ته به ورسره دا تقریبا د زکام مرحله ده. کچېرې دا په تدریج د زکنه خکېږي او ماشوم هغه نه مقصد زیاتېږي، د مخ کې پرمختګ کوي، او بل خصوص زر زر ساه اخلي، زر زر ساه اخلي، ته دا مطلب ده چې دا ماشوم سينه بغل ته داخل شوی، باید چې دوا ورته ورکړي. دا چې وایرس څه کې بکتریا ده، دا خو د ډاکټرې باسته دا بیره خبر ده. به تر دا چې انټي بیوټیک درملو کاري او بلغه خزه ده، چې کله ماشوم هغه ستاتي وایي چې کچېرې تداوی نشي کوم مرحله ته دي، بیا نو هغه مرحله سخت دي، هغه کې ماشوم په سږو کې وبجن کیږي، د سږو دواله برخه بونه ډکېږي، موږ ته کلیر به چوجن وایو، او مونږ دا چې دا هغه کې بیا کچېرې تداوی نشي باغ وبو کې به میکروب جوړي، هغه ته زوی بدلېږي، هغه زوی بیا کله کله آتا چې سینې دیوال سورې کې د باندې راوځي، کله نور برخه ته داږي زو انتشار صورت نشي. نو هغه مرحله ته باید نه خدای شي خ شخص خ نه معلومات د پاره د مور او پلار د پاره دا چې کتیرې ماشوم د زکام نه راو نه ګرځي د دوه درې ورځې کې، او سوزر در چټکه چټکه سای واخیسته، معنی دا چې ماشوم سینه بغل باندې اخته شوی دی.
دا سه هم دود دی چې کله ماشوم سینه بغل شي یا په دغه ناروغي اخته شي، ماشوم ډیر پارچو او ټکو کې تاووی او هغه ګرموي له حد زیات. آیا دا کوم ماسر میتود دی؟ حتی ډاکټر صاحب په ځینو سیمو کې د یو حیوان پوستکی ور اغوندي،
د پوستکی اغوستو د هغه مفیدیت خو اوس بيخي ساينس نه ساده ته چې نه کوي ګم پوخا دي خلکو دا د کوم شي لپاره کارو، یا د کوم شي لپاره کوم فلسفه و بدی کې هغه باره کې خو دې اوس من سره بلاس کې نشته دي. خو هر حال پوخا په بوخامه او ډاکټر یې کې په حکیمه کې دا په سوچ یو ماشوم ته به سروي حلال کو، هغه ګرم پوستکی به ورواغ وسته، شاید دا غوی به هدف دا چې د پوستکی نه بعضی دفاعي حجرات د بتنه نه وځي، دا غوی ته ګټه کوي. هر څنګه چې هغه ما غوښتي دي دسی سپیسیفیک او دسی گټورا نتیجه د هغه زمون په لاس کې نشته چې هغه پریکټس ته وسه مونږ شروع کړو یا ورته اجازه ورکړو. غالبا مونږ هغه اوس نه منو او ردوي ښه نه دی، یعنی اوس څوک دا کار نه کوي. پاتې شو د ګرم او د یخ ساتلو مرحله، نو دې باره کې لږ میچ انفیکټ شته دي. میچ انفیکټ نه مطلب دا دی چې بعضې دسې دي چې هغه تش افواهات دي او بعضې دسې دي چې هغه په ساینس ولاړ ثبوتي شی نه دي. دې کې شروع به دینه وکړم که چیرې د سینبغل ماشوم تبه کوي، بهتره دا ده چې نارمل وساتل شي یا حتی د تبې درمل وکارول شي. نسبت دې ته چې هغه مونږ یخ کو، یا مطلب هغه باندې مونږ د نورو ماشومانو غوندې اوبه واچو یا ساري لوند کو یا په تودې لمدې ټوټې واچو، غالبا د سینبغل په ناروغیو کې دې کې احتیاط پکار دی چې سړی پوستکی یخ نه کړي، ځکه چې سره د اکسیجن ضرورت پورته کوي. او د دغه ماشوم ته بده د پرستامول سره یا بروفین سره راخته کی. پاتې شو دا چې یخ وساتو، یخ ساتل غالبا ډیر مفید نه دی او ماشوم هم ناراحته کوي. دا یخ هوا چې ماشوم تنفس کوي هغه سره خیر ځاتیږي، هغه سره سینه د سینې ساه اخیستنه چټکه کیږي، د اکسیجن مصرف لوړ دی او کیدای شي د مریض تنفس چې دی هغه ودرېږي او بازار شي. نو یخ ساتل خو غالبا بیخي ښه نه دي، او ګرم ساتل یو اندازه ښه دي. ډیر ګرمول د ډېرې تبې سبب ګرځي او په کېدای شي په ماشوم باندې د تبې حمله یا جټکه راولي، نو دې کې پرستامول کارول بهتره پالیسي ده.
ساري ناروغي ده نورو ماشومانو ته هم انتقالیږي؟
بالکل ساري ده. د ډبلیو ایچ او تازه راپورونه دا ښیي چې تقریبا 50% یا 40% هغه ناروغان چې هغه په سینبغل اخته شي ماشومان، هغه د خپل کورنۍ ماشوم نه اخیستي، یعنی مطلب وسره په هغه کې اخته شوی دی په بیرون یا حول کې پانتون کې بازار کې دکان کې یا بل څه ته واده کې، او بیا هغه مراوله کوته بیا نو دی یو ماشوم د نورو پنځه شپو ته چې دا سرایت ورکړي، ځکه هغه پلار خبر ته وځي هم دغه یو ماشوم د نورو ماشومانو د اخته کېدو سبب ګرځي. ډیره ساري دی، یعنی 50% نه زیات ماشومان اخته کېږي. چې یو ماشوم اخته شي کور کې څلور نور ماشومان د دوه خو حتما تري نشي.
تاسو مخکې د دبليو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو یادونه وکړه، دغه اتلک یا نه لکه ماشومان چې د سینو بغل له امله مري، د شمیرې په ټول نړۍ کې او په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې شمیرې شته چې څومره ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري په کال کې؟
بله، دا د نړیوال سازمان شمیرې چې دا د نړۍ پر بنسټ چې د هیواد پر بنسټ نشته، د متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه منیجمنت سیستم د انفارمیشن او د اطلاعاتو کې دی اغه لا پورا استابلیش نه ده، پورا ثابت نه ده. دا نه رښتیا وزارت څه کومه کسره وګوري دي دقیق معلومات لري ته تلاش کنه راځي، خو دلته مني نشته دی. یعنی هغه کې ک اوریج سره وای تقریبا ک 200 ماشومان به څنګه بغل اخته شي، نو یو ماشوم به تلاش کیږي. نو د دې نه سره معلومات شي چې موږ څومره ماشومان په زرګونو ماشومان به سره و نو خامخا د دې په منځ کې د افغانستان مليني هم شته دی. که 200 هیوادونه مواخلو نو تاسو له کومه تقریبا 30,000 ماشومان څنګه په کار کې دي نه غوښنه وفات کېږي.
ډاکټر صاحب حامد مننه کور ودان، اوریدونکو به هم ډېری پښتنې لري، یو اوریدونکو دی مهرباني خبرونه ته خرغلاست. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده او د ماشومان د سینو بغل یا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. مهرباني
شیرجان هم د پراس خبرې کوم. یو خواهش لرم، دا ډاکټران چې څه غواړي خواهش می دغه دی چې دغه سرمایدار خلک چې دي افغانستان کې دا خو دته دغه ډاکټران خپل خپل مریضان نه لیدا خو ځی خارج شنو، دغه مسکینان چې پاتې ډاکټران زدا خایس لرم په افغانستان کې ژوند کې دا خلک مسکینان دي. اسلام د وادي وار کې دا نقصې پیسې نه دي نه که مسلمانان دي، دغه نقصې پیسې نه دي نه که داخل کو څه دغه کار دی وو چې دا اسلامي واجبات چې مشته د دې نه دی چې بس پیسې په تامیرانه مصرف او داسې کوه هڅه کوه یا په خارج کې په تمانونو جوړوا دا په سرمایه دا
ډاکټر صاحب مننه
په 100 میلیارډ
بله مننه
میلیارډ ډالر پر دې مصرف شوی دی.
مننه کور ودان، خو دغه ډاکټر هم خپل ژوند لري او باید خپل ژوند ته دوام ورکړي، هم دغه ماش باندې گزاره کوي او تر اوسه په ډیرو سیمو کې ډیرو ډاکټرانو څو میاشتې ماش نه اخیستي. په خو خو به نړیوالو دغه مرستې ورته کولې ورسره کولې له افغانستان د روغتیاي سکتور سره. کور ودان ستاسو نظر واوریدل شو، بل اوریدونکو راخلو مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زمو تماس نیولای. د پاتیا نه
ویسه مله ډاکټر صاحب ته هم دا پښتنه ده چې په اکثره لري پلاتو سیمو کې خو او ډاکټر نه پیدا کیږي، خو کبیا پیدا هم شي نو بیا کلی وړي ډاکټر وی بغیر د معایناتو په خپل سر درمل ورکوي. نو له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې لومړنۍ طبي سپارښتنې څه دي چې له ډاکټر ته د رسېدو وړاندې هغه مراد کړي او ماشوم د ژوند وژغوري. بله خبره دا چې مثلا په مرکز ولسوالیو کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د ماشوم عمر ډېر خو زر ملي ګرام انجکشن ورته کاروي. آیا دا ګټه او ډېره لري که نقصان؟
مننه کور ودان. پوښتنې مو واورېدل شولې ډاکټر صاحب. تاسو ځان سره یاداشت کړئ څو اوریدونکي پرله پسې را اخلو چې بیا وروسته ټلیفون نهونه کي تاسو به وروسته پوښتنې ځواب کوي. مهرباني څوک راولکم ځي؟
محمد اکبر د کندهار سایت سره ټلیفون پاړي کړی.
افضل خان مهرباني پوښتنه مطرح کړئ چې مصرف مو نشي.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده دغه ماشوم چې اوس نه بغل شي هغه کومې علامې چې دي دلته خو اوس هغه فضه ډېره بوي چې سترګې وچې کوي او ډېره ګرمه تبه وي او دغه جګر یې داسې غورځي تا لنډه لنډه کېږي. دغه علامې دي که چېرې اوس موږ داسې په یو دسته کې وي یا هلته یا کلینیک نږدې نه وي یا دواخانه نږدې نه وي
مننه کور ودان. پوښتنه مو واورېدل شوله. پخه پوښتنه وه. بل اورېدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ. او د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دلته د زکام مریضې ډېره زیاته ده، نو بېخي بېځایه زیاته ده چې د دې لپاره څه شي؟ دلته خو دا خلک د ډاکټران ډېر ده چې د ارزن پچکاري ورته
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب پوښتنې یاداش کړئ ځان سره. خیر، ما هم یاداش کړی خو یو بل اوریدونکي راخلو بیا به پوښتنې ځواب کوي. مهرباني.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وکولکم زی؟
عبدالحق د هلمند ولایت څخه استاد سره پاړی کین. تاسو ته او تاسو مېلمه ته سلامونه او نیک هیلې وایم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري له مشخص له ډاکټر صاحب څخه؟
ډاکټر صاحب تاسو مو دا پوښتنه ده موږ په کورنۍ کې داسې کوچنی دی چې د نس عمل نه درېږي. ډاکټران د مونږ ویلې دي او د لیمون دواخانو څخه دوای ورته اخیستې دي، نو موږ غواړو چې په دغه کې موږ ته مشوره راکړي چې موږ د خصوصي څه شي راواخلو. کومه دوا دا دوا نوم نیم راته واخلي چې موږ ته هغه دوا پیدا کړو بیا دغه څه کار.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو پوه شوئ چې څه ناروغي لري ماشومې؟
او ما ټولې واورېدلې.
مننه.
سب کو ځان سره مو لیکل د عبدالحق صاحب پوښتنه مې مغه کړه غته براشم.
مننه. کور ودان شپږ اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي. البته لومړني اوریدونکو نظر څرګند کړي چې پاغه باندې به هم ډاکټر صاحب تاسو رانه واچوي که پایله همغه وکړي، ځکه چې موږ خوري راپورونه درلودل چې ډاکټرانو هم په افغانستان کې لڅو میاشتو رئیس ماشونه نه دی اخیستي. تاسو به حتما د خپل همکارانو له وضعیت خبر یاست. مهرباني.
مننه نوري صاحب. بالکل حاجي صاحب چې کومه خبره وکړه له ډاکټر صاحبانو په باره کې، نو زمونږ خلک غریب دي او په دې منځ کې ډاکټر صاحبان هم غریبان دي. دوی داسې نه دي چې دوی یوازې مالداران دي. یو ډاکټر صاحب چې ډېر زیات نامتو ډاکټر یو ډېر مشهور، هغه په نهایت کې د خپل دیش کلن پریکټس نه وروسته یو موټر او یو کور نه زیات شي نه دي درلودلي چې دا ته باندې ډېر ابتدایي حقوق دي. او زیاتره ډاکټر صاحبان چې زه پېژنم په سلو کې 90% په کرایي کورو کې خپل کورونه په خار کې نشي اغېستی او نه اغېستی دي. نو یوازې د ډوډۍ حق خو باید سړی ورکړي چې هغه خپل بچو ته اولاد ته کم از کم ډوډۍ ورسوي. دا خو مسؤلیت هم دی کنه. نو دا هغه باندې ډېر دغه کېږي. هغه یو اجتماعي مسله ده. په بجمو کې ډاکټر صاحبان ښه خلک دي، منصفان دي. څومره ډاکټر صاحب چې زه پېژنم روزانه د خپل مریضانو منځ کې غریب مریض سفیر مریض مفتین ګوري، حتی دوا او پیسې ورکوي، د معایناتو پیسې ورکوي، د لارې کرایه پیسې ورکوي. دا کارونه کوي. هغه د ټول کور وداني راځي صاحب سره بجې کې نه به نغه کېږو. درې زره کلینیکونه تقریبا یوازې دغه د ورلد بینک جهاني بانک پیسې چې بندې شي زموږ د ډاکټر صاحبانو ماشونه وزرمېدل چې لا هم نه تادیه شوي. درګر د دې نه بعد به تادیه شي. هغه دپاره به ظاهرې وشوي، خواستونه وشو. نو ډاکټر صاحبان هم په تکلیف کې دي. داسې نه ده چې دوی په تکلیف کې، هغوی ستونزې هم باید رسیدګي ورته وشي. همدا قوم د همدې قوم بچي دي. همدغه ډاکټر صاحبان د همدغه حاجي صاحب زوی به هم ډاکټر وي، یا به لمسیا ډاکټر وي، یا به د کاکا زوی ډاکټر وي. نو دا پردي نه دي ګڼم. په کار موږ د همدې قوم بچي او د همدې قوم مشران به موږ باندې پام کوي، موږ باندې به فکر کوي، موږ به د دوی خدمت کوو. دا کیس همدې ځای کې بندو دي کې ډېر نه غږیږو. بله خبره نور صاحب، د مسجدي چې پکتیکا نه ځان کړه او د کورنۍ درملنې کورنۍ درملنه خو غالبا د سینه بغل هغه د زکام چې کومه مرحله ده په هغه کې ښه ده چې سړی وکړي. هغه کې سبزیجات او شورواګان څکل، خپله تازه سبزي خوړل، پرسټامول ګولۍ کارول، دا کور کې کېدای شي که کور کې وي، استراحت کول، ډېر کار نه کول، دا کورنۍ درملنه ده د زکام د مرحلې. البته که ماشوم د سینه بغل مرحلې ته داخل شي نو بیا خو بهتره ده چې روغتیایي مرکز کې تداوي شي. هغه باندې بیا کورنۍ درمل یا کورنۍ درملنې ټرای کول صحیح خبره نه ده چې هغه په موږ وازمې چې را دا اوس کار کوي کې نه کوي. باید ډاکټر ته ویښو د امکان تر حده پوري. بیا هم که څوک دا وایي چې زه بالکل داسې یا ځای کې یم چې ډاکټر ته مړی نه شم، بیا نو که کور کې د میکروب کم درملم وي، ټوډلي شربتونه که هغه ته اګمنتین ورسره، که موکسیسیلین ورسره، که کورټرامکسازول ورسره،
حتی کوي شي ګولې نیمه کې سلورم یې سایو ته ورکی دا نو هغه شی دی چې هغه نو بالکل سره ته عموم کې نشي په فیصله کوله په خاصو کیسونو کې په خاصو واقعاتو کې کوي شي دوی وکاروي البته دې کې بیا هم دا کوشش کوي چې ماشوم یو روغتیایي مرکز ته
د کندهار نه افضل خان هم پوښتنه کړې وه د علایم او نخونی خانو مهرباني
عزیز صاحب د علامو په باره کې پوښتنه وکړله نو عزیز صاحب تقریبا ټول علامې چې ما ویلې وې د ذکر کړې او بالکل هغه ځیګر چې تست یې واریږي او ټوخی کوي او کله کله د سینې د ښکته نه برخه چې وړو کې ماشوم وي نو زاد وینې وځي کېدلې وي یا دوه میاشتې درې میاشتې چې د لمه د دېګي کې ساته زړه خپل د سینې ورننوځي همدغه د سینې علامه ده او کله کله د پوزه ده د پوزه الوزي دا پوزه چې الوزي او آزاد او تنگ کې دغه علامه ده په دغه حالاتو کې به تر دا چې ماشوم او د سینې بغل وګڼل شي چې نه د سینې بغل شوه ده اجه سبو لې چې د لارم کې زکام ده بالکل دا اوس اپیډمي دا موږ په دې نه ټولې د دې ناروغانو د ډکې دي اته افسه د ماشومان چې موږ ورته اپر ای آر آی دی د دې لپاره پروګرامونه کې حتی اوس واړو نه جوړ شوی دی بیل یو واړی مستقل ورکړی اپډیټا نو دا ما چې مخکې ویل چې دا ډیره زیاته ساري دا ډیره زیاته خپریدونکې ده نو څلور پنځه ماشومان ټول په یو ځل اخته وی هغه د لپاره موږ کورنۍ درملنې ته کې یو کچې د سینې بغل ته وختي به دی وی شي یو شې چې نورې سره د انټي بایوټیکو د استعمال په اړه کې وایم موږ یو کمپاین شروع کړل چې انټي بایوټیک بغیر ضروري نه کارو دا خبره ده خدا د ډاکټر صاحبانو په لیول ده دا د موږ متخصصینو په لیول ده هغه په سطحه ده هغه په کچه ده د عامو خلکو لپاره دا دي چې ریته ته ډاکټر صاحب انټي بایوټیک لیکنی وینې به یو خري بیا نو تاسو دې ځکه خپل قضاوتونه پرېږدئ چې ډاکټر صاحب انټي بایوټیک په ضرورت لیکلی یا به ضرورت لیکلی یا دا ماشوم وچی دا ګرده وچی دا قد وچی دا خبره نشته ده سپټراکسون یو ګرام 10 کیلو ماشوم ته لپاره کافی دي یعنی حتی چې 10 کیلو نه بره ماشومان چې دي 12 کیلو 13 کیلو شل کیلو کدی ته یو ګرام سپټراکسون څوک ورکې دا زیات نه دي یعنی هغه د حساب او سنجول دي بس سید ده فائدہ چې موږ نو تاسو کولای شو هغه ته 500 ملي ګرام ورکو هغه وخت به موږ تاسو دا 250 ملي ګرام سنجول دي 50 تر 100 د دې دوز ده دا کې هر وخت چې ډاکټر صاحب سره کوم قضاوت وکړ به تر دا چې عمره سید نه دا قد وچی نه دا ګرده خرابې ته دا جګر خرابې نه دا مغز خرابې نو که ډاکټر صاحب لیکلی دی او هغه ډاکټر وی نو باید چې موږ هغه پوره و لګو هغه په نیمه کې کړی خول مناسب او صحیح خبره نه ده
کور ودان ډاکټر صاحب د روغتیا ل یوې خبرتیا ورسته به هم د سینو بغل یا نمونیا ناروغي موضوع ته دوام ورکړو
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
د روغتیا خبرتیا مو د دې لپاره خبره کړه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه د کورونا سره چې اوس په ټول نړۍ او افغانستان کې خبره شوې ده افغانستان کې خلک دومره ډیر پام نه کوي اوس چې یخنی ده افغانستان کې ژمی را روان دی سینه بغل او کورونا څومره سره یو بل ته ورته ده او څه ډول تفکیک کېدای شي که چیرې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ماشومانو کې د کورونا ناروغي دومره نښې نښانې لیدل کېږي خو په غټانو کې آیا دوی دغه د کورونا وایروس هم لېږدولی شي نورو غټانو ته
کورونا بحثونه خو اوس لږ کېږي اما در اصل خو کورونا ډېرې خبرې دي ډېرې قصې دي اصلي خبر همدا ده چې کورونا مشرانو خلکو ته همدغه ماشومان ورته ورولي ځکه دا ماشومان په خپله روغ جوړوي ګرځي لوبې کوي معمولي ځانګړ چې هغې مقصد اګنور کوي یعنی ترې تیریږي او خپل بابا ته ورځي غږ کې کینی نیا ته ورځي نو مخکې خو په دې باندې ډېر جدي هغه یعنی پام کې ده چې ماشومان چې مکتبو ته ځي یا خپل هغه وړکتونو ته ځي هغې ځنه وایرس راوړي مکتب ته ځي مدرسې ته ځي یا مقصد نور کلب ته ځي هغې ځنه وایرس راوړي خپل کور کې مشرانو ته ور انتقالوي مور او پلار ته ور انتقالوي یا مخکې یو خلکو د یو کار شروع کړ چې خپل به بیرون ته نه واتل چې سودا راوړي ماشومان به لیګل نو هغه ماشومان به ورته وایرس راوړي نو ماشومان بالکل کورونا انتقالوي او غټانه دی ورکی او چې کورونا سیده بغل سره څومره فاصله لري زما په خیال دا د سیلګ یعنی سرچپه دي هغه نه چې سینه بغل په ماشومانو کې خطرناک دی هغه نه کورونا نه ده او هغه نه چې کورونا په غټانه کې او په زړو کې خطرناک دی دونه به سینه بغل نه وي نو همدومره فرق دی چې سینه بغل معمولا بکتریاوي وي
او وایرس پکې لګوي او زیاتره ماشومان وجبي خرابوي یا د غوښتې خرابوي خود د دې برعکس بیا کورونا وایرس چې دا یا کووېډ 19 ډیزیز چې دا کورونا وایرس ډیزیز 19 چې کومه ناروغي ده چې اوس تقریبا موږ تاسو د اغیره توجه اړو هغه په ماشومان کې په مختلفو علتونو باندې هغه د چې دغه ګردي دغه قلب دغه جګرونه خدي ځوان دي روغ دي هغه کوم تقریبا نشته نسبتا اسانه په غوټي دیږي او نور یعنی کسره د کورونا د وجې نه سینه بغل شي نو هغه هم سینه بغل او کده بل وایرس نه یاد بل بکتریا نه سینه بغل شي هغه هم سینه بغل یعنی د سینه بغل په اسباب کې یو کورونا وایرس هم راتلی شي
څه ډول توپیر کېدای شي چې سړی پوښي چې ماشوم یې سینه بغل نه دی بلکې پر کورونا اخته شوی دی
معمولا کورونا نسبتا په ماشومانو باندې اسانه تیریږي او مګه څنګه د غټانو کې ځان درد وي تب وي کله کله سره د پوزې بایدا راځي کله کله سره حتی د ګېډې درد لري موږ ته ماشومان راځي چې ټیسټ ورته کوو کورونا وي اصلي مشکل وي د ګېډې د درد نه وي اس حالات ورکی حتی او هغه نه چې په سینه بغل کې زر زر ساه غستنه چټکه ساه غستنه او د پوزې الوتنه موجوده یو د شیدو خوراک نه غوړېدل موجود وي هغه نه په کورونا کې نه وي یعنی د کورونا پیښه موږ حتی په نوزادانو کې د مور کورونا ده ماشوم پیدا شو هغه ته ټیسټ وشي کورونا مثبت راغله او ماشوم روغ جوړو هیڅ په ونه شو یعنی
تاسو خو ویل چې په ماشومان باندې اسانه تیریږي اما کچېری کورونا وی خو د دې لپاره چې نور باید ځان ترې وساتي څه ډول باید پوښي چې ماشوم په کورونا اخته شوی
نو هغه کې خو دولاري دی یو دا چې د ماشوم باندې کورونا ناروغ سره تماس مندلې وي او دویم دا چې ټیسټ به کیږي د هغه نغر په کلینیکي نه خو باندې د کورونا د وجنه د زکام او د نورو وجنه د زکام لږه سخته ده سره به فینیکلی واضح هم شي ویل به تر دا چې غټ صدی یا غټ سره چې مثلا شپیتونه عمر زیات ده شکر لري ګردي پیوند شي وی دي یا د ګردو ډایلیسس ورته کیږي دا به د هر زکام نه ځانو ساتي کاغه عادي زکام یا کاغه د کورونا زکام دي تاریخ په جندل په نخو لک سخت دي
کور ودان ډاکټر صاحب ک خبرونه ورسی برخه ته نږدې شو یو ک پلان راته وای چې دغه د افغانستان په لور پروتو سیمو کې خو مخ روغتیایي هغه امکانات چې په خارونو کې دي ممکن حالت نه وي ډیر خلک له هغه ابتدایي اغه څخه روغتیایي خدماتو څخه به برخه دي په تیر شلو کلونو کې ډیره هڅه وشول چې موږ ډیر نرسان و روزون نرسان وخته هم په دې سطح باندې څومره فکر کوي چې دغه نرسان چې روزل شوی یا نور دوی په تیر بیا د ماشومان او په برخه کې د سینو بغل په برخه کې یا نور ناروغي په برخه کې آیا دوی کولای شي چې د دغه ناروغي هغه پراخواله راکم کړي او یو څه مخنیوي وکړي پرته له دې چې په روغتونونو مرکزی روغتونونو یا نورو اسری هغه دوی هغه ناروغان یا د کورونی غړي خپل ماشوم وروړي
هو نور څه زبدا وایم چې الحمدلله د 13 کلونو په ترس کې په زرګونو نرسانو قابل صاحبان تربیه شولې بل خصوص موږ چې د دولت کومې بستی جوړې کړې د صحت لپاره هغه بي پي ایچ اس بیسیک پکیج او کوم چې ای پی ایچ اس ته د هغه دوالو په تشکیلاتو کې داسې دي چې کوم د ولسوالۍ په کچه روغتون وي یوازې هغه کې ډاکټر وي د هغه نه چې ښکته کوم بیسیک هیلث سنټرونه دي په هغه کې قابلیت یا نرس وي تقریبا د هغه تعداد په زرګونو ده یعنی فکر وکړه چې 2000 یا 3000 د روغتونونو موږ لرو چې په هغه کې ډاکټر صاحبان نشته دي او باغی که یوازې قابلیت او نرسان دي او هغه قابلیت او نرسان ته د سینه بغل په حق له تربیه او روزنه ورکول شوې ده هغه ته کوم د آی ایم سی آی پکیج ورکول کیږي کوم ټریننګ او روزنه ورکول کیږي په هغه کې د سینه بغل تعریف په ډېر واضح شکل سره شته ده هغه قابلیت یا هغه نرس کول شي چې د ماشوم په ګوته کې چې دغه ته سینه بغل ده او دا چې کوم الته جامع روغتیایي مرکز ده یا د ولسوالۍ روغتون ده یا ولایتي او حوزوي روغتون ده هغه ته فرق دي کې د دې ډېر رول ده او هغه نه غیر په دغه مرکزونو کې د حکومت درګرد د اوسم لګی دی د پوخان لګی دی واکسینونه موجوده وي واکسین موجود دی او د سینه بغل واکسین هم پکې موجود دی چې دا په خپل هغه قابلیت او هغه نرسانه هغه واکسیناتوران لګوي مليونونه ماشومان د دغه واکسیناتوران چې موږ ورته 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ مشور کوو په لکونو ماشومان په مليونونه ماشومان کې دي تقریبا د دغه واکسین په وجه باندې د سینه بغل نه بچیږي د دوی رول بالکل مهم دی او دوی ته یو سلام ورکول
پکار دي ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د ماشومان د څنګ رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حامد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستل د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و چې مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړ
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.